द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په خبر کې دی وخت شوی دی د ماسخوتن 8 بجې کابل کې د ماسخوتن 9:30 بجې او دلته واشنگټن ڈی سی کې د سهار د ورځې 10 بجې شوی دی د ګل ورځ دا کال دی 2015 د جنوري د میاشتې 14 نیټه دا د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نوشیروان کلندر
تاسو ته هرکلی وایو اول راندې کو د خبرونو سرټکی
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وای نږدې 100 پاکستانیان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي نوموړي وای د داعش یو شمیر نور غړي پنجاب کې نیول شوي هم دي
ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس صورتحال کو پری ایمپٹ کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے اس کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے
د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر په مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي نو موري ویلي دي په غربي لارا په غربي لارا د کارخانو سره سره نورې منصوبې هم غواړي
یہ سب کو اعتماد میں لے کر تب جا کر اس پر فیصلے ہونے چاہیے
او د پاکستان پولیس ته نږدې د هند پټان کوټ کې یوې هوائي اډې کې د ترهګر په ضد عملیات اخیری پړاو کې دي اخوا د افغانستان مزار شریف کې هم د هندي کنسولګری د ترهګرو د منګلو نه اخستلو لپاره عملیات روان دي
او اوس د خبرونو تفصیل واوري
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي د داعش ډلې سره تړاو په تورونو یې د پنجاب څخه 200 ترهګر نیولې دي او زیاته کړې ده د پاکستان نه 100 پورې وسلوال داعش سره د مرستې لپاره شام ته تللي دي د میډیا سره خبرو اترو په وخت رانا ثنا الله ویلي نیول شو تنانو کې د داعش ډلې اسلام آباد مشر عامر منصور د نائب عبدالله منصوري او د داعش سند تنظیم مشر عمر خات یو هم شامل دي د دوی څخه د داعش لیټریچر او وسلو نیول هم دی تصدیق کړی دی د زیاته کړه د پنجاب ډس کاسمی څخه هم دیارلس داعشیان نیولې دي د یادونې وړ ده 13 ورځ چارواکو د دې خبرونو تصدیق هم کړی و چې د پنجاب څخه درې ښځې د خپلو ماشومانو سره شام ته د جګړې لپاره تللې دي اگر چې پاکستانی چارواکو د دینه وړاندې پر لپسې د داعش موجودګۍ نه انکار کړي خو دفاعي څېړنکار وای پاکستان نه شیعه او سنی ډلې خپل پلویان د شام جګړې لپاره بوزي او چارواکي پیغلې دي
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق لا د وفاقي حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې دي دوی وایي په وفاقي حکومت یې نور باور ختم شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت تور لګي چې په دې راهداري ترقیاتي کار د گوادر نه شروع کیږي او په پنجاب راولپنډه ختميږي د خیبر پختونخوا چیف منیسټر پرویز خټک دا خبره په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته کړې ده په دې حق باندې تاسو نور تفصيلات درکوي د ډیوا ریډیو خبريال پیر ولایت شاه
پایتخت اسلام آباد کی یو خبری غونډه ته وینا په محل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تور لګولې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د غربي روټ رومبه ترجیح باندې جوړول خپل لوس پوره کولو کې پاتې راغلي دي او دوی اوس نور په دې معاملې وزیر اعظم نواز شریف باندې اعتماد کولو ته تیار نه دي
گوادر سے پنڈی تک آکے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ریلوے ٹریک بھی گوادر سے پنڈی تک گیس اور ایل این جی لائن وہ بھی گوادر سے پنڈی تک آپٹک فائبر گوادر سے پنڈی تک ریلوے لائن تو یہ جو سب چیزیں یار
دے تور لگوی چې تر اوسه پورې د اقتصادي پروژې د لاندې چې کم کارونه شوی دي هغه صرف د پنجاب د ګټو لپاره شوی دي او د گوادر نه شروع کیدونکې د بجلی ریلوی لاین د ګیس او ال ان جی منصوبې د گوادر نه شروع کیږي او په پینډې ختميږي نو په دې کې څنګه څوک دغه پروژې ته یو کامی پروژه ویلی شي پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي پروژې د کار په حق له غلط بیانې نه کار اخلي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا
د پاکستان کڑکچنی صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس اسکر وجل دي پولیس چارواکو میډیا ته ویلي په سریاب روډ بیبی نانې سیمه کې وسلوالو په یو امنیتی چوک چیک پوسټ ته د برید په وخت دغه اسکر وجلی چارواکي وایي وسلوال د برید پس تیښته کې کامیاب شوی دي اگر چې کوم ډلې په فور توګه د پیښې ذمہواری نه ده قبول کړې خو بلوچستان کې د پاکستان نه ازادي غوښتونکي بلوس وسلوال ډلې او تندرو اسلامي ډلې فعال دي او اکثره د داسې رقم پیښې ذمہواری قبلوي
د وسلوال طالبانو د عسکري سانګې خلیل منصور ډلویان عبدالله وزیرستانی ادا کړي چې د وزیرستان په د تخیلو کې تیر شپه په پاکستانی فوج باندې برید کړي دي او زیات تلفات یې ورته اړولې دي، خو د هغه د دې اداګانو پخلی چا نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی نن د خیبر جنسے بازار باضابط پرانست کړي. گورنر د پرانست یو کامی دستوری ته خپل وینا په محل د سپا قبیله د خلکو د جنوري 12 منټي څخه د بیا واپس اعلان هم کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ابراهيم شینواري راکوي.
د باړي تاریخي قدرت راهګري لوجي د واشي بازار په مینس کې نن یعنی د ګل پور رز را جوړ کړی شوی یو قومي دستوره کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د باړي بازار د نن جدید د میونسپل کمیټې ټاون سنټر ریسکیو 112 فایر بریګیډ تفریحي پارک او خوش ګودۍ او ګودامونو د جوړولو د کار پرانیستې په محل د سپا کام د ادنیم زره کډوالو کورنیو د واپسۍ او د باړي بازار د نن د کاروباري حلو زلو بحالولو هم اعلان وکړو.
آج میں اس تقریب میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے 12 تاریخ سے 12 جنوری سے ان کے گھروں کو واپسی کا اعلان بھی کرتا ہوں.
گورنر پخپل وینا کی اویل چې د یو عرب روپو په لګخ به د قبایلی سیمو دننه په اول ځل د باړې بازار په جدید طرز بیا جوړولای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
افغان چارواکی وای د هیواد په شمال کې پرتی صوبې بلخ په مرکزی خار مزار شریف کې د هند کونسلګرۍ سره نږدې د شوي برید نه پس د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته نن د ګل پرز هم روانه ده. راپورونه وایي نامعلومه وسلوالو تیر شپه د هند په کونسلګرۍ د ورختلو هڅه کوله او په دغه مهال یې امنیتي ځواکونو سره نښته شوې ده. ډزې کړې دي او راکټې داغلي دي چې په نتیجه کې نږدې غونډه علاقه لړزولې ده. د ځايي حکومت یو یان ویلي دي چې وسلوالو د کونسلګرۍ د بلې خوانه په یو کوڅه کې د ودانۍ نه راکټ داغلې دي او د هغې نه پس د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. په دغه نښته کې تر دې مهاله د یو کس د جوبلېدو خبر مخې ته راغلی دی او په سمدستي توګه د برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. افغانستان کې لا د دې وړاندې هم د هند کونسلګرۍ په هدف شوي دي. د کال 2014 د اګست په میاشت کې د پاکستان سره په پوله پرتی صوبې ننګرهار په مرکزی خار جلال آباد کې د هند په کونسلګرۍ ځمکې برید شویو.
د هندستان چارواکو نن په دریمه ورځ هم د پاکستان پولې ته نږدې پټانکوټ سیمه کې په هوایي ډګر د هندي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه ویلي. دغه اوس اخیری پړاو کې ده. بلخوا مطبوعات وایي یو کشمیري وسلوال ډلې یونایټیډ جهاد کونسل ویلي د پټانکوټ په هوایي ډګر برید دوی ترسره کړی دی. دغه ډلې ویلي برید نه دا ثابته کړې چې د هند هر خار یې په هدف ته.
او ځینې نړیوال خبرونه صدارنګ دي چې د هند، بنگلہ دیش او برما پولی سره نږدې برخې نن سهار د 6.2 میګنیچیوډ زلزلې سختي جوړه کولې دي چې د لومړي اندازو تر مخه 3.6 کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. د راپورونو تر مخه زلزلې ډېری ودانۍ په دغه سیمه زیانمندې کړې دي او د هند آسام ایالت ګوهاټي ښار کې خلک د ویرې د لاسه کوڅو ته وتښتېدل.
ایران د ګل په ورځ په سعودي عرب د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو تورونه لګولې دي او د ایران خارجه وزیر حسین جابر انصاری میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي د سعودي عرب لخوا ایران سره سفارتي اړیکې ختمول سیمه کې روان شخړې ته هوا ورکول دي. د ایران خارجه وزیر وای د دوی سفارتکارانو تروسه سعودي عرب نه دی پریښودی خو زیاتوي د راوستلو لپاره تیاری نیولې دي. د یادونې ورته د سعودي عرب لخوا د یو شیا عالم نمر ال نمر ته د مرګ سزا ورکولو پس ایران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د برید نه وروستو د اتوار په ورځ سعودي عرب د ایران سره سفارتي اړیکې ختمې کړې دي.
د نوی کال 2018 د ونډو بازارونو ړومبی اقتصادي ورځ باندې د چین د ونډو بازار قریبا 9% راپریوتې دی. د مارکیټ د رجحان د شنګای او شین زین ونډو بازارونو کې کاروبار هم سخت اغیزمن کړی دی. د مارکیټ د دې حال علت په چینی کارخانو کې د جوړیدونکي مال ناقصه ډیټا یادیږي. دې سره سم د جاپان نکای انډیکس نن د 3% او د هانګ کانګ هینګ سینګ 2.5% کموالی سره بند شوی. یورپی مارکیټ هم د نوی کال لمبے کاروباری روز باندې د پوینټونو کموالی سره خپل کاروبار شروع کړی دی. د ایران او سعودي عرب ترمنځ جوړ سیاسي تاوتریخوالي د لاسه نن نړیوال د ونډو بازار کې د خام تیلو بیې په برخه تللی دي.
او اروپایي هیوادونو ته د منځني ختیځ جګړې له وجې د کډوالو ورتلو لړۍ روانه ده. سویډن ویل دي د ډنمارک سره په پوله د کډوالو څارنه زیاته کړې او د هر ورتلونکي تن لپاره تصویر خودل لازمی ګرځولې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی ډیو ریډیو ته غوږو سه. پاکستان کې چارواکو سو سو وارې ویلې دي چې د پاکستان په خوره باندې د شام او عراق چې کومه وسلواله ډله داعش د هغې موجودګي نشته او نه فعالیتونه لري. خو نن د پنجاب د قانون وزیر چې یو د لوی صوبې ذمہوار تن دی رانا ثناء الله وایي چې په پاکستان کې دوی د داعش په ضد باندې کاروایي شروع کړې دي. د پنجاب د یو شمیر ښارونو نه دوه سلویخت د داعش وسلوال نیولې دي چې پکې د اسلام آباد د داعش مشر او ورسره د نائب او دغه شان د سند صوبې د داعش مشر هم شامل دي. د دې ترڅنګ د هم ویلې دي چې تر سلو پورې پاکستانیان شام ته د داعش د مرستې لپاره جګړې لورغلې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پنجاب قانون وزیر رانا ثناء الله فیصل آباد ښار کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي تر اوسه سل داسې تنانو په حق له معلومات ملاو شوي دي چې دلته په پاکستان کې داعش سره تعلق لري. دوی ویلي دي پنجاب ډس کنه دوی ځینې ګرفتاری کړي دي او نیول شوي تنانو دوی ته په دې حق له نور معلومات هم ورکړي دي. تیر ورځ پارلیمان کې مخالف ډلو مشر خورشید شاه واکمن مسلم لیگ حکومت باندې دا تور لګولې دی چې پاکستان پنجاب صوبې کې داعش کې خلکو شمولیت روان دی او په دې حق لا باقاعده فرستونه هم جوړ کړی شوی دی. خو پنجاب حکومت په دې حق لا بے غوري کوي. دا پنجاب قانون وزیر البته دا دعوه کوي تر هغه غره پر ضد ادارې داعش خلاف مکمل چمتو دي.
اگر خورشید شاه صاحب کے پاس بھرتی کی کوئی لسٹ ہے تو وہ مہربانی کریں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ ہمیں وہ لسٹ فراہم کر دیں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس صورتحال کو پری ایمپٹ کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے, اس کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.
دوی وی خورشید شاہ دے آغا فیرست حکومت تور کری کم داعش پا حق لا دے او سیکورٹی ادارے پا دے حق لا مکمل چمتو دی. سر زوڑان دے لاہور خارنا در زنانا سر دا خپل و ماشومانو داعش کے شمولیت دا پارا شام او عراق تا رسیدلی وو او دے زنانو تعلق پا پاکستان کے مذہبی ادارو سر وو. وڑان دے اسلام آباد کے سور جمعات سر تڑلے جامع حفظہ نومی مدرسے زنانا طالب علمانو سر تڑلے یا وا ویڈیو هم خور شوی وا پا کم کے داعش تا پاکستان تا راتک بلنا ورکری شوی وا. خو حکومت بیا بیا دا خبر کوي پاکستان کے داعش وجود نلری. البتہ حکومت منی دلتا یوش پیتا تنظیمونه کل ادم ګرځول شوی دی. د سیکیورټی امور ماهر عامر رانا وای پاکستان کې معاشره او ریاستی پالیسو له وجې خلک ډیر زر تندروي په لواوړي او وړاندې د خلکو همدردی القاعده سره وي او اوس داعش سره زیات شوی دی.
مختلف ہے القاعدہ تھی, آج کل داعش کی انسپریشن ہے. اس کے اندر اسپیسیفکلی جب آپ پبلک انسٹیٹیوشنس کی یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہے وہ انتظامیہ ذمہ دار ہے کیمپس کی. وہ اس لیے کہ ان مذہبی جماعتوں کو ان کالعدم تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کو نہیں کرنا چاہیے.
دوی وی دلتا پا ہر زے کے سنسا شکل تندروی موجود تھا وڑان دے القاعدہ سرا دخل کو ہمدردے وے اور اس داعش سرا دا ذات شوی دی. او سرکاری او شخصی ادارې د دې ذمہوار دي چې ولې کلدم تنظیمونو ته د کار اجازه ورکوي. د پاکستان حکومت او پوز دین انکار کوي چې دلته داعش موجود دی. خو تیر کال د بلوچستان صوبې داخله وزارت په یو رپورت کې ویلي شوی وو چې د کلدم لشکر جنگوي په مرسته دولت اسلامیه ځای ادانه جوړه کړې شوې ده او تنظیم لپاره د خلکو برته هم پیل شوې دي. دغه شان دولت اسلامیه ویبپاڼې باندې هم داسې خبرونه خور شوي وو چې دولت اسلامیه خراسان پاکستان کې جوړ کړی شوی دا. وړاندې کراچۍ نه هم په دې حق لا گرفتارې شوې وې او داسې شبکې معلومات هم ترلاسه شوې وو چې دولت اسلامیه د پاره به چندې راغونډولې. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
قدمنو اوریدن کو زمنگا اوسنے رپورٹ چ دے اغه هم د پاکستان کې داعش د موجودګۍ په حق لباندې دی او په دې اړه باندې د ډیوا ریډیو خبريال ریاض حسین سړنکار پروفیسر خادم حسین سره خبرې کړې دي او اغه وایي چې د داعش نخي خود اول نه را معلومی شوې دي مخې ته شوې دي خو پاکستان د دغه خبرې منلو نه مسلسل انکار کوي. نور تفصيلات تاسو ته په دې رپورٹ کې وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د مختلفو برخو نه د نړیوال ترهګر تنظیم داعش یا اسلامک سټیټ د کارکوونکو د گرفتارۍ خبرونه مخې ته راځي، خو د داخله او خارجه چارو وزارت اوس هم دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې د مرک دننه داعش یا آی اس خپله موجودګي لري. خو ماهرین وایي چې د داعش موجودګي نه یوازې تشدد ته دوام ورکولی شي، بلکې د ملک په مختلفو برخو کې د فرقیز تشدد په حواله د دې خطرناکې نتیجې را برسېره کېدی شي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی څېړنکار پروفیسر خادم حسین وای چې د داعش یا آی اس د موجودګۍ نخې د وړاندې نخکار شوې دي، خو هم د هغوی په وینا د پاکستان حکومت به هله اومني چې دغه خلک د ملک دننه خپل فعالیتونه په عملي توګه شروع کړي.
دا خو بالکل اوس معلومه خبره ده چې داعش اول د یو فکر په شکل کې موجود و، هغې سره هم د پاکستان د ټی ټی پی نه بیل شوي بعضې کمانډرانو د بیعت اعلان کړي او د وفادار اعلان کړي او دغه شان په کویټه کې د هغې دپاره په شام کې د جنګ کولو په خاطر ریکروټمنټ شوی او یا هغلته خلک پکې شامل شوي. پاکستان د ریاست او د اسټابلیشمنت وزارت خارجه عمومی دا پالیسی پاتې شوې ده چې کله یو سیز یا یو عمل خارج دي ته مخې ته داسې نه راغلی چې دې ته زیان ورسوي یا ورته مات کړي یا ډېر شی خلکو ته نقصان ورسوي، نو تر هغه وخته پورې د هغې حقیقت مخې ته نه حقیقت
نمنی. هم دغه شان په مرکزی خار اسلام آباد، خیبر پختونخوا، په مرکزی خار پیښور او کراچۍ خار کې په باقاعده توګه د آی اس د پاره وال چاکینګ او اشتهارات چاپ شوي وو. په ورستو کې داسې خبرونه مخې ته راځي چې د قبایلی سیمې کرم ایجنسۍ نه د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي نوی کول عراق او شام ته د داعش په ضد د جنگ د پاره هم تللي دي. په دې حقله د پاکستاني ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې دا به د پاکستان د پاره په خصوصي توګه او په ټوله اسلامي نړۍ کې د پرخو په بنیاد جنگ ته هوا ورکړي او د دې به ډېرې خطرناکې نتیجې را برسېره شي.
ډېره د خفګان او ډېره د فکر خبره ده چې پاکستان کې یو قسم له پولرایزیشن، یعنی یو قسم له دوه ګروپونه پیدا شو چې یو ګروپ دی چې هغه د داعش خلاف جنګیږي او بل ګروپ دی هغه چې د داعش ملګرتیا کوي. لکه د پاړه چنار نه چې ځینې خلک تللي دي هغه شیعه ملیشا سره په عراق کې ملاو شوي دي او د داعش خلاف جنګیږي، لیکن بل طرف ته د داعش دپاره همدردۍ نه هم نو دا یو قسم له ډېر خطرناک عمل دی. څوک د داعش په تله کې اچي او څوک او د عراق او د شام په تله کې چې د ایران په تله کې چې نو دا به یو ډیر خطرناک عملی او خدای دې مکی چې دا څه وشي کنه دا جنگ به ډیر زیات خور شي او د دې اثرات به ډیر زیات خطرناک شي په پاکستان باندې. خصوصا
ماهرین وایي چې کچری داعش یا آی اس په عملی توګه په پاکستان کې موجود نه دی، خو د هغې دا مطلب هم نه دی اغستل پکار چې دغه سوچ او فکر په پاکستان کې موجودګي نه لري. ماهرین وایي تر کومه پورې چې پاکستان دا خبره منلې نه وي، د هغې پورې د داعش یا آی اس په ضد کوټلي ګامونه نه شي پورته کېدی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یو خوا کې پاکستان کې چارواکي دا منی چې د پاکستان نه د داعش د مرستې لپاره شام ته د پاکستانیان ور روان دي. بلخوا په منځنی ختیځ کې د سعودي عرب لخوا د شیعه عالم شیخ نمر ان نمر د ته د مرګ سزا ورکولو وروستو په عرب نړۍ کې هم د شیعه او سنی خلکو او حکومتونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په پاکستان کې هم څېړنکاران وایي ک په منځنی ختیځ کې د شیعه او سنی حکومتونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی زیاتی کې نو د دې خامخا اثر به پاکستان کې هم په شیعه سنی ډلو ترمنځ په تاوتریخوالی باندې پروزی چې د وړاندې نه هم دغه معامله روانه ده. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیوا ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد را کوي.
د پاکستان یو ستر دفاعي سیړنکار بریګیډیر ریټایر محمد سعد وایي منځنی ختیځ حالات دا څرګندوي دغه خطه عدم استحکام اړخ ته روانه ده.
زما په خیال باندې دا خو حالات چې کوم دي دا یو عدم استحکام ته روان دي، او خاص کر دا اوس دا د خطه ملکونه چې کوم دي دا په دوو ګروپونو کې دا تقسیم شي، شیعه او سنی دا ښکاري، او خاص کر د سعودي عرب او د ایران ترمنځ سفارتي تعلقات هم منقطع شي. نو زه ګورم چې دا مخکې څو کلونو کې به دا حالات نورم خرابي، او دې کې دا سوزو قتل چې ترکی غوندې کې بل کوم پکې هم شامل شو سعودي عرب هم دا مستحکم ملکونه ډېر خو د غلطو پالیسو ټولو
سعودی عرب درې ورځې وړاندې وسل ویختنان د ترهګری تورونو کې پانسی کړی دی. دغه تنانو کې د شیعهګانو یو ځای مذهبي مشر شیخ النمر او القاعده سره اړیکو لرلو تورونو کې په کال 2004 کې نیول شوی فارس الشویل هم شامل وو. شیخ النمر په کال 2011 کې د هیواد مشرقي سیمو کې د حکومت وزد شیعه مسلمانانو احتجاج نه وروسته په کال 2012 کې حکومت نیولی وو. په هغه د تورونو لګول شوی وو هغه د ځینې بهرني هیوادونو په وینا سعودي عربستان کې ناکل ری پیدا کولو حاصل کوي. د شیخ نمر په پانسی په ایران، عراق، لبنان، پاکستان او ځینې نور ځایونو کې شیعهګانو د سعودي عرب په ضد احتجاجونه هم کړي دي، او د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای سعودي عرب ته سختې دړکې هم ورکړي دي په کوم چې سعودي چارواکو سخت غبرګون ښودلې دي او دغه د ایران لخوا د سعودي عرب داخله چارو کې لاس وهل بللې دي. د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي منځنی ختیځ کې مسلمانان هیوادونه په سنی او شیعه بلاک کې جدا شوي دي، او دا دغه خطې لپاره یو لوی خطر خبره ده.
ګوري دا ټول میډل ایست کم سیاست بنیاد دی هغه فرقواریت باندې دی، دا شیعه او سنی دغه شی باندې دی. دا شیعه او سنی والا چې کم مسله ده دا میډل ایست لپاره انتهایی خطرناک شی دی. به تاسو دا مو ګوري چې میډل ایست کې سعودي عرب یمن باندې چې کم حمله کړی دا هم دغه په نیت سره کړی دی، لکه هغه دا غواړي چې ایران ته لږ څه نه څه نقصان ورکړی شي. مسلمانانو باندې اسې ډیر بد وخت راغلی دا ډیر ورځې کې شیا او سنی مسله کې مونږ گیر شو او قتل عام شروع کړو، او دا ملکونه شیا او ملکونه سنی شي نو دا مونږ لپاره مسائل نور زیات به
سیړونکي دا نظر لري د سعودي عربستان او ایران ترمنځ جګړه د نړۍ نور اسلامي هیوادونه هم اغیزمن کولی شي، چرته چې ځینې سخت دریځ ډلو د دغه دواړو هیوادونو په مرسته کې 13 ورځ هم احتجاجي مظاهرې کړې دي. پاکستان کې شیعهګانو 13 ورځ کې د شیخ النمر ته پانسی ورکولو په ضد د سعودي عرب خلاف مظاهرې کړې دي. نو بلخوا جمعیت اهل حدیث ډلې په لاهور کې د سعودي عرب په مرسته کې لاریون وستلې وو. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د اسلام الدین ساجد دا رپورټ واورید. د شیعه او سنی ترمنځ چې کوم اختلافات زیات شوي دي په دغه حق لباندې دا رپورټ تاسو واورید. زمونږ بل رپورټ هم په دغه د شیعه سنی په اختلافاتو باندې دی. د سعودي عرب په سعودي عرب کې کله چې شیعه عالم شیخ نمر انمر ته سزا ورکړه شوه، دغې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ سفارتي اړیکې ختمې شوې دي، او ایران ویلي دي چې سعودي عرب سیمه کې دغه اورتا نور هوا ورکوي. نور تفصیلات تاسو ته اورو د زمونږ همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې.
سعودي عرب لخوا د یو مشهور او نمایان شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام کولو وروسته په ګرد نړۍ کې احتجاج، غندنو او د انتقامي کاروایانو لړۍ پیل شوې. په تهران کې د سعودي عرب امبیسی ته قهرجن مظاهرچیانو لخوا اور اچول شوی، او د اس نه خبری ادارې تر مخه خلکو پیټرول بمونه د امبیسی چتونو او احاطې ته دننه وشتري چې وروسته د کونسل خانې بیلابیلو برخو کې اور لګیدلې. پولیس موقع ته را رسیدلې او مظاهرچیان د سعودي کونسلګرۍ نه په شا تمبولي. په مشهد کې هم کارجنو مظاهرچیانو د سعودي عرب کونسلیټ دفتر ته اور اچولې. په ایران کې د سعودي عرب مشرانو او د هغوی قانون او انصاف پر ضد د خلکو غم او غصه په جواب کې د سعودي عرب حکومت هم په حرکت کې راغلی. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر بیان جاری کړی چې د حالاتو تاو تریخوالی باوجود د سعودي عرب حکومت د ایران سره سفارتي تعلقات برقراره ساتلي دي.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسيه مع ایران.
خو بیا وروسته تیر ورځ ناوخته د سعودي عرب خارجه وزیر یو بل بیان جاری کړی چې په سعودي عرب کې د ایران سفارتي عملیتا اته سلويخ گنټي وخت ورکړی شوی چې د سعودي عرب خبره دی پریک دی. همدارنګې سعودي حکومت خپل سفارتي عمله هم د ایران نه واپس راغوښتلې. ایران، بحرین، هند او بیا په پاکستان کې هم د سعودي عرب په دغه ګام سخت احتجاجونه رامنځته شوي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په خپل بیان کې ویلي دي چې د سعودي عرب شاهي خاندان به د قدرت سزا سره مخ کیږي. بحرین کې هم اولس د سعودي پاچاهت او د هغوی نظام پر ضد شعارونه ورکړل چې ناانصافه او د جبر قانون سره سمون خوري. بلخوا په هند کې هم شیعه مسلمانانو په سرینګر ښار کې اولسی لاریون اوباسلې او د وو سلویختو تنانو د اعدام کولو غندنه کړې، خصوصا د شیعه عالم وجنه په سختو ټکو کې وغندله.
وی آر پروټیسټینګ فار د مارټیرم او د آیت الله شیخ باقر نمیر ان سعودي عربیا الونګ وذ 42 مؤمنین.
د شیعه مسلمانانو د مشر سید مجاهد وای مونږ د آیت الله شیخ باقر نمر په سعودي عرب کې شهادت او د نورو مؤمنانو د اعدام کولو سخت غندنه کوو.
آج سعودی آل سعود نے جو کرائم کیا لوگوں کو پتا چلا
کہ دایو بل احتجاج کون کے وای د و سلوی ختنانو د وجن دا کوم جرم د سعودی عرب پاچاحت لخوا شوه. خلق با پدی خبر شی چې کچره سوک هم د اسلام دخمن وی نو هغه امریکا او اسرائیل نه دی بلکې د سعودی عرب شاهی خاندان دی. د امریکای حکومت خبرداري ورکړی چې د شیخ النمر اعدام با په مسلمانې نړۍ کې فرقواریت ته هوا ورکړي. د امریکای حکومت په ایران هم غږ کړی چې په تهران کې د سعودي کونسلګرۍ حفاظت وکړي. په لبنان کې شیعه ترهګرې ډلې حزب الله مشر هم د سعودي عرب د شیعه عالم د اعدام کار په سختو ټکو کې غندلې. په خپل ټلویزیون په تقریر کې حسن نصر الله د النمر د جرأت او شهادت ستاینه وکړه او وی ویل چې شیخ النمر یو داسې پیوړه او پاک انسان وو چې د وسلې په زور جګړه نه کوله. د اروپایي ائتلاف د خارجه پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرینی هم د ایران مشرانو سره ټلیفوني تماس نیولی او حالات په کابو کې راوستلو سلا ورکړې. د شیخ نمر النمر کورنۍ د دریو ورځو د ماتم اراده کړې باوجود د دې چې د شیعه عالم کورنۍ د مړي خپلې ورکې کې د راوستو هڅې ناکامه شوې. د شیخ النمر رور محمد النمر خبری ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې سعودي عرب چارواکو دوی ته ویلي دي چې د شیعه عالم النمر مړې نامعلومه ځای کې خاورو ته سپارل شوې. شیخ النمر په خپل ژوند کې د سعودي عرب شاهي خاندان د پالیسو سخت مخالفه او په ځوانانو کې هم د سعودي عرب د شاهي خاندان د یری ختمولو هڅې کولې. اکثره په خپلو تقریرونو کې یو شوله بیان او بے باکه خبرو لوجه ډیر مقبوله وو. نوموړي په خپل وخت کې د سعودي عرب کتیف سیمې خپل واقعي غوښتله او په خپلو وسیلو یې خپله دعوه لرله. د ګرد نړۍ د بشري حقوقو ډلې د وسل ویخ تنانو په یو ځای د وجلو د اقدام سخت غندنه کوي او وجل شو ته ناکافی وکالت او د کمزوري دفاع دریز ورکوي. سعودي عرب هم په ایران تور اچوي چې د سعودي عرب په خبره د شیعه تحریک چلولو کار د ایران په ملاتړ شوی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجود کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سړی مچې قدرمن اوریدونکو د ډیو ریډیو په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه انیلا خالد او ما سره سټوډیو کې ناست زما همکار نوشیروان کلندر تاسو ته هرکلی وایو. د ګل رز دا کال د 2015 د جنوري د میاشتې څلورمه نیټه ده. اول راندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله وایي نږدې سل پاکستانیان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. نوموړی وایي د داعش یو شمیر نور غړي پنجاب کې نیول شوی هم دي.
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس صورتحال کو پری ایمپٹ کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے, اس کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.
د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر په مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي. نو موړی ویلی دی په غربي لارې د کارخانو سره سره نورې منصوبې هم غواړي.
یہ سب کو اعتماد میں لے کر تب جا کر اس پر فیصلے ہونے چاہیے.
او د پاکستان پولیس ته نږدې د هند پټان کوټ کې یو هوائي اډې کې د ترهګرو په ضد عملیات اخیری پړاو کې دي. اخوا د افغانستان مزار شریف کې هم د هند کونسلګری د ترهګرو د منګلونو اخستلو لپاره عملیات روان دي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله ویل دي داعش ډلې سره تړاو په تورونو یې د پنجاب څخه 200 ترهګر نیولې دي او زیاته کړې ده د پاکستان تر سلو پورې وسلوال د داعش د مرستې لپاره شام ته تللې دي. د میډیا سره د خبرو اترو په وخت رانا ثناءالله ویل دي نیول شوو تنانو کې د داعش ډلې اسلام آباد مشر امیر منصور د نائب عبدالله منصوري او د داعش سند تنظیم مشر عمر کاتی هم شامل دي او د دوی څخه د داعش لټریچر او وسله هم نیولې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق لا د وفاقي حکومت په پالیسۍ نیوکی کړي دي. د دوی وایي په وفاقي حکومت یې نور باور ختم شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تور لګی چې په دې راهداري ترقیاتي کار د گوادر نه شروع کیږي او په پنجاب راولپنډي ختميږي. د خیبر پختونخوا چیف منیسټر پرویز خټک دا خبره په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته کړې ده.
د پاکستان کړکېچنو صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې په سریاب روډ بي بنالې چیک پوسټ باندې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس اسکر وجل شوي دي. اگر چې په پوره توګه کمې ډلې د پیښې ذمہواري نه منلې خو بلوچستان کې د پاکستان نه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالو ډلې او تندرو اسلامي ډلې فعال دي او اکثره د داسې رقم بریدونو ذمہواري قبلوي.
د وسلوال طالبانو د عسکري سانګې فیصل منصور ډلویان عبدالله وزیرستانی ادعا کړي چې د وزیرستان په دتخیلو کې 13 شپه په پاکستانی فوج باندې بریت کړي دي او زیات تلفاتی ورته اړولې دي. خو د هغه د دې ادعاګانو پخلی چانه دي کړي.
د پاکستان گاونډي هیواد هندوستان کې چارواکي وایي چې نن په دریم ورځ هم پټان کوټ سیمه کې په هوایي ډګر د هندي امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او دغه اوس اخیری پړاو کې دي. بلخوا مطبوعات وایي یو کشمیري ډلې یونایټیډ جهاد کونسل ویلي د پټان کوټ په هوایي ډګر برید دوی د دوی وسلوالو ترسره کړی دی. دغه ډلې ویان ویلي برید نه دا ثابته کړي چې کشمیري ډلې د هند هر حساس ځایونه په هدف کولی شي.
افغان چارواکی وایي د هیواد په شمال کې پرتی صوبې بلخ په مرکزی خار مزار شریف کې د هند کونسلګرۍ سره نږدې شوي برید نه پس د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته نن د ګل پر ورځ هم روانه ده. راپورونه وایي نامعلومه وسلوالو د اتوار په شپه د هند په کونسلګرۍ د ورختلو هڅه کوله او په دغه مهال یې امنیتي ځواکونو سره نښتې شوې دي. ډزې کړې دي او راکټې داغلې دي چې په نتیجه کې نږدې غونډه علاقه لړزولې ده. د ځايي حکومت یو ویان ویلي دي چې وسلوالو د کونسل ګرې د بلی خوانه په یو کوسه کې د ودانه نه راکټ داغلو او د هغې نه پس د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نه خطر روانه ده. د دغه بریډ ذمہواری لا چا په غاړه نه ده اخستی.
ایران د ګل پورس په سعودي عرب د دوانو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو تورونه لګولې دي. د ایران خارجه وزیر حسین جابر انصاری میډیا سره د خبرو په وخت ویلي د سعودي عرب لخوا ایران سره سفارتي اړیکې ختمول سیمه کې اور تلمنه وهل دي.
د هند بنگلاديش او برما پولیس سره نږدې برخی نن سهار د 6.1 میګنیټیوډ زلزلې سخت جړکولې دي چې د لومبۍ اندازو تر مخه 13 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوي دي. د راپورونو تر مخه زلزلې ډېرې ودانې په دغه سیمه زیانمندې کړې دي او د هند آسام ایالت ګوهاټي ښار کې خلک د ویرې د لاسه کوسو ته وتښتېدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبرونه لا دوام لري او اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. د دغه تفصیل تاسو درکوي سټوډیو کې ناست زموږ همکار بهروز خان صاحب.
ډیر مننه انیل خالد. ګرانو اوریدونکو، د سعودي او د ایران په منځ کې چې اوس کوم نوی حالات رامنځته شوي، په دې باندې د واشنگټن پوسټ یو خبر دی غواړم تاسو سره شریک کړم. کله چې سعودي عرب د ایران د سفارت چې کوم عمله ده هغې ته د ملک نه په 8 ساعتو کې، یعنی په 2 ورځو کې، د ویستلو د وتلو حکم کړی دی. د دې سره سره بحرین هم د ایران سره خپل سفارت تعلق ختم کړی دی، او دغه شانتي سوډان هم دا اعلان کړی دی چې دی د اوبخې د ایران سره خپل سفارتي تعلق ختموي. د متحده عرب اماراتو حکومت سفیر خورا غوښتلی دی، ولې کوم تجارتي عمله چې هلته ده د دې په سفارت کې هغه پریښی ده، او د هغې وجه دا ده چې په دوبۍ کې او په دغه نورو اماراتو کې د ایران د تجارانو د تجارو ډېرې پنګې دي، ډېرې پیسې دي، هلته کې کاروبار دی، دغه لا تر اوسه پورې هغې هلته شتون لري. په دې باندې چې کله په ایران کې بیا د سعودي په سفارت باندې حمله شوې ده، سوځول شوې ده، هغې په هغه باندې حالاتو باندې چین خپل اندېښنه ښکاره کړې ده، او د صبر د کار اخیستلو وینا یې کړې ده دواړو خواو ته، او روس د منځګړتوب وړاندیز کړی دی چې دی تیار دی د دواړو ملکونو په منځ کې د خبرو اترو د لارې دا شخړه حل کړي. د ایران مشرانو دا ویلي دي چې سعودي عرب چې کله دغه یو شیا مذهبي مشر ته نمر ال نمر ته کوم یعنی هغه تیزندې اوبخې هغه وجلې دی، هغه قصاص کړی دی، نو وایي چې دا یو سټریټیجیک غلطي کړې ده، غټه غلطي کړې ده د دغه، او د دې نه به په د دوی په وینا باندې چې کوم په شام کې، په یمن کې، او په دغه پوره سیمه کې، په د عراق پورې دا چې کوم توند لارې ډلې دي، وایي هغې ته به د دې نه فایده ورسیږي، او چې کومې هلې ځلې د هغوی په خلاف روانې دي هغې ته به نقصان ورسیږي. د دې سره سره به د شیا او د سنی په منځ کې ډېر لوی نورم دراړونه پرېوځي، لوی بیلتون به پکې راشي، نو دواړه ملکونه یو بل تورن کوي. او بیا دا د امریکا چې کومه 15مه بیړۍ دغلته په بحرین کې ده، نو بحرین د هم د ایران سفارت ته د 8 ساعتو کې، د 8 ساعتو کې د ملک نه د وتلو حکم کړی دی. د دې چې کوم د دواړو ملکونو یا د دوو شیعه مسلمانانو د سنی مسلمانانو ترمنځ چې دا کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، د دې په نورو نړۍ کې هم په منډیانو باندې اثر پرېوتی دی، خو په خصوصي توګه په ایشیا کې هلته کې ډېر د دې اثر هم پرېوتی دی، او د هغې یو وجه دا هم ښیي چې د چین چې کوم پیداوار دی په هغې کې کمی راغلی دی، نو دا به په راتلونکي کې نور هم د ایشیا چې کومې ستونزې دي دا به زیاتوي. سعودي په ایران ته وایي چې دا ترهګر دی، نړیوالې ترهګر بولي، او دغه چې کوم دی د اوبخې د ایران چې کوم مذهبي مشر دی، نو آیت الله علي خامنائي هغه ویلی دی چې د سعودي سیاستدانانو ته دا چې کومه فیصله کړې ده د دغه شیا مذهبي مشر د وجرې په ترس کې، وایي د دوی ته به ډېر زر د دې چې کومه نتیجې دي ابه د دې په سیاستدانانو باندې هغې دوی ته به ډېر زر معلوم شي. زه به درته یاد کړم چې 20 کسان په یو ورځ باندې دوی قصاص کړي دي سعودي، چې په هغې کې 4 شیعه مسلمانان دي سره د دغه نمر ال نمر، او نور چې کومه دي هغه سنی مسلمانان دي، او د زیاتره تعلق د القاعده سره دی. خو په دې حالاتو باندې څنګه چې امریکا هم په دې نظر لري، نور چې کوم د دغه سیمې ملکونه دي هغه به هم خپلې هلې ځلې کوي. خو یو څېړنکار دی تیودور کراسیک، هغه وایي چې داسې ښکاري چې سعودي پیل کړی دی د شیعه او د سنی مسلمانانو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی جوړ شوی دی یا د دې په منځ کې چې اوس کوم یعنی یو ډیوایډ دی ورته ټکی ویلی دی بلتون راوستلو کې وایي چې سعودي پیل کړی دی. ما غوښتل چې دغه په دغه اړه باندې چې څېړنه وه تاسو سره شریک کړم.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د نور رپورټونو طرف ته ستاسو پام راګرځو. او د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق لا د وفاقي حکومت په پالیسۍ باندې نیوکی کړي دي. په وفاق او وای چې وفاقي حکومت باندې نور باور ختم شوی دی. په دغه حق له باندې تاسو ته نور تفصيلات درکوي د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه.
پایا تخت اسلام آباد کی یو خبری غونډه ته وینا په محل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تور لګولې ده چې وزیر اعظم نواز شریف د غربي روټ رومبه ترجیح باندې جوړولو خپل لوس پوره کولو کې پاتې راغلې دي. او دوی اوس نور په دې معاملو وزیر اعظم نواز شریف باندې اعتماد کولو ته تیار نه دي.
گوادر سے پنڈی تک آکے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ریلوے ٹریک بھی گوادر سے پنڈی تک, گیس اور ایل این جی لائن وہ بھی گوادر سے پنڈی تک, آپٹک فائبر کے وادر سے پنڈی تک ریلوے لائن, تو یہ جو سب چیزیں یا نئے بجلی کی لائنیں جو 24 گھنٹے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی گوادر سے پنڈی تک.
دے تور لگوی چې تر اوسه پورې د اقتصادي پروژې د لاندې چې کم کارونه شوی دي هغه صرف د پنجاب د ګټو لپاره شوی دي. او د گوادر نه شروع کیدونکو د بجلی ریلوی لائن د گیس او ایل این جی منصوبې د گوادر نه شروع کیږي او په پینډه ختمیږي, نو په دې کې څنګه څوک دغه پروژې ته یو کامی پروژه ویلی شي؟ پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي پروژې د کار په حق له غلط بیانې نه کار اخلي. او پرستو کې چې وزیر اعظم نواز شریف په جواب کې د غربي روډ د تعمیر د کم کار پرانسته کړي و هغه په اصل کې د یو روډ تعمیراتي کار دی, د کوم لپاره چې د مخکنه ایشیایي ترقیاتي بینک د پنګو منظوري ورکړې ده. او د پرویز خټک په خبره د مرکزی حکومت دغه داوه بیخي بی بنیاد ده چې گنیجوب کې شروع کړی شوی تعمیراتي کار د پاک چین اقتصادي منصوبې برخه ده. اعلی وزیر اویل چې که د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روډ باندې که د بجلی او د ګیس بې رکاوټه سپلای یقیني نه جوړیږي او په دغه روډ باندې که د بنیادي زاندرې د ایل این جی او د ریلوی لاین د غوړولو او صنعتونه نه جوړیږي نو بیا دا رب صرف یو عام روډ وی. کوم چې د دوی صوبې په خپل سر هم جوړولې شنو بیا مرکزی حکومت د کوم خبرې احسان کوي؟ د صوبې اعلی وزیر د چین او د پاکستان ترمنځ دغه پروژې په حق له شوی لوزنامو د ښکارا کولو د غوښتنې ترڅنګ دا معاملې د شریکو مفادات شورا او پارلمان پر وړاندې پیش کولو غوښتنه وکړه.
ته هماري یی ډیمانډ ہے کہ اس پر جب تک کام روکا جائے جب تک کہ صوبوں کو اعتماد میں نہ لے, اسمبلی کو اعتماد میں نہ لیا جائے, سی سی آئی میں اعتماد ملے, یہ سب کو اعتماد میں لے کر تب جا کر اس پر فیصلے ہونے چاہیے.
دے مطالبه کوي چې ترسو حکومت دغه آئینی دارو په ذریعه د وړو صوبو تحفظات نیوی لر کړي تر هغې د اقتصادي پروژې کار ادرولی شي. پرویز خټک زیاته کړه چې د صوبې د وزیر اعلی په حیثیت دی د اقتصادي پروژې د الف ب نه هم نه دی خبر او مرکزی حکومت قصدن د وړو صوبو حکومتونه په دې اړه باور کې نه اخلي. د سنه چې د پرویز خټک په وینا په ډاګه کیږي چې د مرکزی حکومت په زړه کې غلا ده. اعلی وزیر زیاته کړه چې د صوبې ټول سیاسي ګوندونه د یو بل سره د اختلافاتو وجود پدې معاملې یو موټی شوې دي او پر راتلونکي کې به د صوبې ټول سیاسي قیادت په آل پارټیز کانفرنس کې پدې اړه خپل متفقه تګلارې اعلان کوي. خکار دی وی چې د پاکستان او چین تر منځ د شپږ سلویخ ارب ډالرو مالیت دا منصوبه د لومبه ورځې نه د تنازعات خکار ده. او په رستو کې د هیواد تر ټولو لوی بینک سټیټ بینک گورنر هم د دې منصوبې په حق له حکومت په مبهمه پالیسۍ باندې ټکونه کړی وو. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ګران اوردونکو تاسو وایي سفر مرکډیو ریډیو ته غوږ یې. د پښتنو سیمو چې کوم حکومت ته او د غشان ورسره ټول سیاست مداران او سیاسي ګوندونه هغه د پاکستان په مرکزی حکومت باندې سخت نیوکه کوي او وایي چې د پښتنو سیمو چې کوم دی د هغه خلاف یو بل سازش د پاکستان او چین ترمنځ چې کوم لوی اقتصادي لار ده د هغه په شکل کې کیږي او هغه ټوله لار چې کوم د هغه پنجاب طرف ته اړول کیږي. د ډیو ریډیو هلو یو ای پروګرام کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی رهنما او سینیټر افراسیاب خټک نصیر کاکړ د ځنو پښتنو په جواب کې د پاک چینا کوریډور په اړه باندې د خپل ګوند لخوا اندېښنې سدا سي سرګندې کړې دي.
ارزادی چې یبي کچړه لګونی د تکنیکی ډیټیل کې ډیر ورک نشي ځکه چې تکنیکی ډیټیل خبرې بیا بل خوا ته ځي. موږ خو هدف دا دی چې موږ ته باید وزیر اعظم صاحب محترم وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب باید موږ ته وایي چې دې آیا موږ ته اقتصادي راداري راکړي کنا اوس پیسې چې اچھا لګي خو اچھا خبر دا ده چې شپږ جویا سړک شته کنا سنتونه شته کنا انرژي پروژکټونه شته کنا اپټیک فایبر دا مزه غزئی کنا غزئی د دې سوال نو جواب باید وایي کدی دې دې غزئی دې ټیکنیکی ډیجیټل ته بنه تفصیل ته
خټک سر
وو بخښه ما وایي چې دا څه دی دا چې رقم ریلوی دی استعمالي ریل ریل خط دا دا ریل دی چې انګریزانو جوړ کړو
انگریزان والا هم ریل لائن نستا بوستان یعنی د کوټ څخه نزدې بوستان څخه تر جوبه پوری چې کم لائن وو هغه لس کاله مخکې د پاکستان حکومت لبی خو وسته اوس هغه وجود نه لري.
لا زوز از کوم کنه ما دا وی چې فرصت په لاهور بیا یې کنه د لاهور باندې چې کوم بیا یې ریل وی خط چي دا هغه ریل دی چې انگریزان جوړ کړو جو دا خو دې هغه نه دې سی پی ټی پیسو نه خو جوړیږي کنه
بالکل
خو مطلب دا چې پنجابي تیرې نو موږ دا وایو چې په مونږه بزون پلار تیر کوي دا چې دا سړک کله منزور شي او څنګه منزور شي دې دې تخنیکی خبرو کې نه لیکيو اصل خبره دا ده چې دا لارا د سیل خان جو د گوادر ته ځی کنه ځی اصل بس دا ده کدا کدا ځی نو دا دې کې څه دې په دې باس کې نه ویږي چې کدا پیسې د پروجیکټ فرانسیز منزور شو او فرانسیز اصل خبره دا ده چې دې باندې بیا یې کنه بیا اوس څه ښکاری چې نه بیا او دا چې کوم ستای کړی دا دام سم نه ده خو دې سره دام زار سکول غواړم چې کوم صوبایي حکومت په نوم بل ورځي کانفرنس کې خلاصې کړې دي نو هغه نه موږ لکه پوښتنه کوو چې دا تاسو چې مخ یاد کړه دا ګډو مفاداتو شورا یا کونسل چې وي سی سی آی چې ورته وایي کونسل اف کامن انټرست دې غونډه خو صوبایي حکومت ته راغوښتل شي ریکوزیشن کوي چې دا موږ اتلسم ترمیم کې سم تعدیل چې کړی شو راین کې زموږ مو په کې دا هغه کې دا موجود دی چې مرکزی حکومت باید راغواړي وزیر اعظم ته نه راغواړي یو صوبه هم کولی شي یو صوبه غونډه راغوښتل شي خو له بده بخه هغه غونډه نه راغوښتل.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پاکستان دواړه گاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان کې دا وخت په د هند په اهم تنصیباتو باندې بریدونه تر سره شوی دي. د افغانستان په مزار شریف کې د کونسلګری سره خواته افغان چارواکي وایي چې جګړه روانه ده د 13 ساعتو راسې د دې ترڅنګ په د پاکستان بلې پولې ته چې پنجاب سره لګېدلې پټان کوټ سیمه کې په هوایي ډګر باندې د کشمیریانو چې کومه ډله را جهاد کونسل هغې دا وکړې چې دوی دغه ځای کې په هوایي ډګر باندې برید ترسره کړی دی. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو همکارا انیلا خالد را سره شریکوي.
د چارواکو وینا تر مخه نامعلومه وسلوال د هند کونسل خانی سره خوا کې یو بلډینګ کې پټ شوی دی او هغه ځینې افغان امنیتی ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي. د بلخ صوبې گورنر ویان فرهاد منیر وایي چې دغه وسلوالو د کونسل خانی سره کوسه کې مخامخ یو بلډینګ نه راکټې خوشې کړې پس لکومې چې د امنیتي ځواکونو لاړه جوابي کاروایی شروع شوه. تر اوسه شوي دی نه ته کې یو عام کس زخمی شوی دی او باقي څه قسمه ځاني نقصان نه دی شوی. د حملې ذمہواری لا تر دې دمه چانه د قبول کړې. د یادونې وړ ده په کال 2013 کې د اگست په میاشت کې جلال آباد کې د هند په کونسل خانی حمله شوې وه چې پکې 9 کسان په شمول و ماشومان وجلی شوي. وسنۍ حمله په داسې حال شوې ده چې د هند وزیر اعظم د کابل او بیا اسلام آباد تازه دوری کړې دي. په یو لسیزه کې د هند وزیر اعظم لاړخه د ډومبه د پاکستان دوره وا. بل اړخته د پاکستان پولیس رخوا کې د هند مشهور پټان کوټ هوائي اډه باندې حمله نتیجه کې تر دې دمه و امنیتی اهلکاران او سلور وسلوال وجل شوې دي. د وسلوالو او هند امنیتی ځواکونو ترمنځ جګړه د خالی په سحر هاغه وخت شروع شو کله چې د هوائي اډې یو حفاظتي اپریشن روان و. دا جګړه نن د ګل رس پورې هم جاری ده او د دوه پټ شوي وسلوالو لټون لا شروع دی. د هند عسکري چارواکو وینا تر مخه دغه وسلوال د فضايي اډې سره خوا کې چرته یو بلډینګ کې پټ شوي دي. د یو بل عسکري چارواکي وینا تر مخه دغه وسلوالو سره په غټه پیمانه وسله ده او د دې جګړې لپاره مخکې نه تیاری لرله. د هند هوم سیکرټر راجیب مهریشی رپورټرانو ته وینا کې ویلي دي چې د امنیتی ځواکونو په فوري توګه عمل کې راتللو لوجې قیمتي اساسو ته څه قسمه زیان ونه رسیدو او دغه سي د ترهګرو بنیادي مقصد پوره نشو. د هند چارواکو پاکستان کې میشتا اسلامي ترهګر د دې حملې ذمہوار ګرځولې دي.
ګران اوردونکو تاسو وایسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی نن باړې بازار ته ورغلی وو. الته پرانست کړی د باړې بازار د ځنې حکومتي ادارو دغه ادارې به هڅه کوي چې په هغه ځای کې چې کوم بازار کې ضرورتونه دي او کم ورانی شوی لري هغه واپس را بحال کی او د فروری د اولنې نیټې نه په دغه ځای کې تجارتي هلې ځلې شروع شوې. تر څنګ سردار مهتاب عباسی د سپاه قبیلې د جنوري 12 نیټې نه د بیا واپس اعلان هم وکړو. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د باړې تاریخي خود ترهګری لوجې د واشي بازار په منځ کې نن یعنی د ګل پورز لا جوړ کړی شوی وي. قومي دستوره کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د باړې بازار د نن جدید د میونسپل کمیټې ټاون سنټر ریسکیو 112 فایر بریګیډ تفریحي پارک او خوشک ګودې یا ګودامونو د جوړولو د کار پرانیستې په محل د سپاه کام د ادنیم زره کډوالو کورونې د واپسۍ او د باړې بازار د نن د کاروباري هلو ځلو بحالولو هم اعلان وکړو.
آج میں اس تقریب میں باڑہ کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے 12 تاریخ سے 12 جنوری سے ان کے گھروں کو واپسی کا اعلان بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری تمام چیزیں ہماری ترتیب کے مطابق چلتی رہیں تو یکم فروری سے میں باڑہ کے تجارتی مرکز کے بھی کھلنے کا بھی اعلان کرتا ہوں.
گورنر پخپل وینا کې اوویل چې د یو عرب روپو په لګښت به د قبایلی سیمو دننه په اول ځل د باړې بازار په جدید طرز بیا جوړولی شي او د دغه لپاره متعلقه حکومتي ادارو او چارواکو ته کلک هدایت ورکړی.
باړا بازار کی روایتی تاریخی حیثیت کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ آب و تاب سے بحال کرنے کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر لاگت سے یہاں صوبہ بھر میں اور فاٹا میں اپنی نوعیت کا پہلا جدید طرز پر بازار تعمیر کیا جا رہا ہے. اس کا پہلا فیز 38 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا. میں نے متعلقہ احکام کو ہدایت کی ہے کہ بازار کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے وسائل کی کمی کو آڑے نہ آنے دیا جائے.
گورنر پدی محال باڑی ته د ټاون کمیټه درجه ور کول تر څنګ په قبایلی علاقو کې د بلدیاتی نظام لګ کول اړخت هم اشاره وکړه.
اس طرح باڑا کے عوام اور یہاں تجارت کرنے والوں کو بہترین شہری سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ باڑا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا ہے اور سال رواں کے ابتدائی مہینوں میں قبائلی علاقہ جات میں بلدیاتی اداروں کے قیام سے یہاں بھی مقامی سطح کے معاملات اور اختیارات مقامی سطح پر منتقل کیے جائیں گے.
هغه اویل چې باړه کې دایمي امن باوري کولو لپاره حکومت په دغه جنگ ځپلې سیمه کې اقتصادي حل ځل ته ډیر پام کوي او حکومت پلان لري چې په راتلونکي کې به د یو آزاد او خود مختار سندي بورډ د نظارت لاندې په باړه کې په 300 جیره بزمکه یو جدید صنعتي زون هم جوړ کړي او ورسره باړه د هیواد نورو برخو او په خاصه توګه د تورخم پولیس سره تړلو لپاره د یو عرب 10 کروڑ روپو په لګښت د مترونه تر جمرو تحصیل 20 کیلومتره سړک کوم چې د باړې بازار په خوا کې تیر شوی هم مکمل کېدو ته نږدې دی د سپا کام واپسې په حق له کامی مشرانو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په باړه کې شوي دستورونه وړاندې په پیښور کې په خپل ماڼۍ کې شوي د سپا کام مشرانو سره شوي جرګه کې گورنر په سپا کام لګولای شوی د 2 کروڑ روپو جرمانه فقط 1 کروڑ روپو پورې کمولو ته غاړه کېښوده کومه به چې په اجتماعي توګه د سپا کام نه وصولولی شي ځایي مشرانو د سپا کډوالو د واپسۍ او د باړې بازار رسمي پرانستي اعلانونو هرکلی وکړو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
او اوس قدرمنو اوریدونکو، وخت شوی دی د اداري چې د امریکا نظر وړاندې کوي.
د افریقي، شمالي امریکي او د یورپ د مختلفو ملکونو یو شمیر فوزي منصوبه سازان د دسمبر د 14 تاریخ نه تر 13 تاریخ پورې خپلو کې غونډ شول او په افریقا کې د خصوصي فوزونو په کال 2014 کې د ټولو نه د درنو فلینټ لاک نومي فوزي مشکونو کولو په تیاریانو غور وکړو. دا مشکونه به د روان کال د فروری په سر کې شروع کیږي. د سینیګال او د ماریتانیا فوزونه به د شمالي امریکې او د یورپ د 19 ملکونو د خصوصي فوزونو هرکلی کوي، کم چې به دې مشکونو کې د 14 ملکونو فوزیانو ته تربیت ورکوي. په دغو مشکونو کې به د امریکانو فوزونو مشري د افریکام په نوم یاد افریقا کې د امریکې فوزي کمانډ کوي. د فوزیانو د تربیت په معامله کې خصوصي پام به په ګرد سیمه کې د فوزي ملګرتیا مقصد ته ورکولی شي. دا تربیت به په مختلفو مقامونو کې ورکولی شي چې تایز کې د سینیګال د فوز تربیتي چونه هم پکې شامل ده. دین علاوه تربیتي مرکزونو کې پوډور، باکل، سینټ لوئیس او ماریتانیا کې یو شمیر ځایونه هم شامل دي. ماریتانیا او سینیګال دواړه به په شریکه د کال 2014 د فلینټ لاک د فوزي مشکونو کوربه ملکونه وي. په فلینټ لاک مشکونو کې به امید دی چې د 1700 نه زیات فوزیان برخه اخلي. په تربیت کې به زیات پام د معلوماتو خپلو کې شریکولو ته، مواصلاتو ته، ابتدایي طبي امداد ته، مالبرداری ته او اولسي معاملو ته ګرځولی شي. دین علاوه به د جهاز رانۍ، د سیندونو او د فوزي هیډ کوارټرونو په باب لهم تربیت ورکولی کیږي. فلینټ لاک نومي فوزي مشکونو کې د تربیتي سرګرمو مقصد یو طرف ته د غربي افریقي په سیمه کې زیات امن او سلامتیا راوستل دي، نو بل طرف ته د سرکاري ادارو مضبوطول، د ګڼ قسمه معلوماتو خپلو کې د شریکولو خبرې ته وده ورکول او په مشکونو کې د شاملو ملکونو ترمنځ د فوزي عملیاتو دوه اړخیزه صلاحیتونو ته ترقی ورکول مقصود دي. فلینټ لاک کلیزه تربیتي مشق دی. تیر کال د دې کوربه ملک چاډ وو. سګری مشکونه فوزي تربیت کې د ملګرتیا په اړه د ټولو نه درانه تیار کړی شوي مشکونه دي او په تیرو 2 کلونو کې به ماریتانیا په 2م ځل د دې مشکونو کوربتوب کوي. ماریتانیا دینه وړاندې په کال 2014 کې هم د دې مشکونو کوربه ملک وو. امریکا د غربي افریقې د ملکونو خلکو ته د امن او تحفظ ورکولو په کار کې ماریتانیا، سینیګال او د سیمې نورو ملکونو سره په شریکه په کار کولو ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. مهمه رپورټونه، خبرونه مو در سره شریک کړل. د دې خبرونو نه وروسته به د بازار پروګرام وي. د بازار پروګرام کې مونږ ډیو ریډیو همیشه هڅه کوو چې ستاسو لپاره نوې اقتصادي موضوعات په هغه باندې کارپوهان راولو او تاسو سره تفصیلی خبرې ترې وکړي. نو د دې وروسته د بازار پروګرام اوریدل هم مه هیروي. د ډیو ریډیو د خبرونې روان دي. زه نوشروان کلندر او ما سره د ډیو ریډیو همکار انیلا خالد موږ تاسو ته خبرونه در وړاندې کوو. ټکنیکی اړخ ته زموږ سره پروډوسر دی زاهد خټک او انجینیر دی نیک ډیره مننه کوو ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو سره اوسې خبرونه لاروانه.